را هم پذیرفتن، مثلا از پاکستان و ایران و روسیه نام بردیم. ای که تاجیکستان از چی نگران هست میشه که بیشتر صحبت بکنیم. طبعا نگرانی های امنیتی هم هست، اما در این حال و احوال هم تو که قبلا گفتیم خبر رسید که امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و تازگی مهمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود و تقریبا همزمان از حضور چهره‌های مخالف طالبان در مسکو از جمله احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان هم خبر رسید. بیشتر در این مورد چی میدونیم؟
دقیقاً من نمیدونم که شاید این سفر امام علی رحمان و چهره های ضد طالبان یک امر تصادف باشد یا واقعاً اینا را در یک زمان اتفاق افتاده است، این نمیدونم. اما واقعاً در این شب و روز امام علی رحمان با مسکو رفت، دو روز در مسکو بود، با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دیدار و گفتگو داشت. در اینجا هرچند بیشتر مسئله های همکاری دو کشور بود و در این میان در هم سامانه پرزیدنت تاجیکستان هم رسانه های روسیه خبر دادن که موضوع افغانستان، ثبات در افغانستان و نگرانی از گروه های تندرو در این کشور یک بخش ملاقات رهبر دو کشور بود است. واقعا چهره های ضد طالبانی هم از اونی که من رسانه های روسی را پیگیری کردم دیدم که وارد روسیه شدن، از جمله از همه پیشتر امرالله صالح، یک چهره شناخته افغانستان، تقریبا دو هفته پیش به روسیه سفر داشت، فکر نمیکنم هنوز آنجاست یا رفت، و با نشریه نیزوی سیم یک گزیته، یک نشریه نیمه آزاد در روسیه که نفوذ دارد و زیاد خواننده دارد، با اون یک مصاحبه طولانی داده است. اونجا کشورهای غرب به شدت در مسئله افغانستان تنقید کرده است، گفته است که اینا دیده و دانسته افغانستان به یک گروه تندرو سپریدن و طالبان به یک بمبی که در انتظار انفجار است تشبیه کرده است و گفته است که روسیه نقش کلیدی در افغانستان داشت و هنوز دارد و میتواند نقش بیشتر داشته باشد. خیلی از نقش خود ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در افغانستان توصیف کرده است و کشورهای غربی را به شدت تنقید کرده است که افغانستان را به یک گروه تندرو سپردند و مردم بی سرنوشت.
خب تشکر از این مومن. بگذارین را بپرسیم از آقای بارز که روسیه واقعا دنبال چیست؟ ما شما شاید از این هم هستیم که روسیه میزبان طالبا هم بوده چند بار و حال خبر رسیده که حزب روسیه عادل میزبان چهره های ضد طالبان است.
خب ببینید، متاسفانه بحران افغانستان بسیار مزمن هست و کشورهای همسایه ما به شمول روسیه در اوایل سقوط افغانستان تا حالا سیاستهایشان سیاستهای اشتباه بوده، به این معنا که همون روند تعاملی را که بعضی از کشورهای غربی با طالبان پیش میبره، کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه هم در همین کانتکست هستند. حالا ما برداشتم این است که کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه سیاستشان در قبال طالبان دو پهلو شده. میدانند که طالبان امروز هم در سخنرانی های بعضی از چهره های مطرحی که در فرمت مسکو صحبت کردن، طالبان را با یک پازل آمریکایی در برابر چهار تمدن غرب تشبیه کردن و گمان من این حرفی بسیار جدی هست. در همین راستا روسا هم دارن سیاستشان در دو پهلو میسازن، هم تعامل با طالبان هم تعامل با مخالفان طالبان. داره آهسته آهسته وزن تعامل با طالبان کم می شود و اینا بر اولین بار در تاریخ دو نیم سال اخیر مخالفان طالبان را به شکل رسمی دعوت کردن. تعداد زیادی کثیری از مردم از گروه های مختلف، اقوام مختلف رفتن و اونجا صحبت کردن. طبیعتا روسا در کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان و ازبکستان که همسایه ما هستن روابط استراتژیک داره، تاثیرگذاری داره و سیاست گذاری روسا در قبال افغانستان میتونه همراهی یا مخالفت کشورهای منطقه را به خود داشته باشه. ولی قطعا در قسمت افغانستان روسیه نیازمند همکاری های تاجیکستان و ازبکستان هست. به همین دلیل میشود که سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را که در صحبت هایشان در مورد افغانستان صحبت کردن، حتما نگرانی های مشترکی را که روسیه و کشورهای عضو همکاری های منطقوی یا سوی مرکزی مطرح میکنن مطرح شده باشه. یکی از اون نگرانی ها حضور بیشتر از 20 گروه تروریستی در زیر چتر طالبان هست که این نگرانی آهسته آهسته داره زیاد مطرح می شود، زیاد بولد می شود و کشورهای منطقه ما را به شکل ناخواسته کنار هم متحد می سازد.
هرچند با طالبان خوب ظاهرن وعده کردن به همه همسایه ها کشورهای منطقه و فرامنطقه که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بار بیاره به اونها، اما طبعا بازیگران مختلف چی در سطح منطقه چی فرامنطقه نگرانی های خود دارن. جناب بارز، این حزب روسیه عادل از چه نقش و نفوذ در روسیه برخوردار هست؟ این شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که باز تر بکنین موضوع را.
خب حزب روسیه عادل که رئیسش همزمان معاون دومای روسیه هست، طبیعتا از متحدین آقای پوتین هست و در کشورهای شبه دیکتاتوری مانند روسیه هیچ کاری بدون امر رئیس جمهور نمی شود. حالا اینکه این بار این جلسه در پوشش یک حزب سیاسی میزبانی می شود و من قطعا باور دارم که هدایت رئیس جمهور پوتین در این مورد دخیل هست و بدون هدایت رضایت پوتین این جلسه برگزار نمی شود. من می خواستم یک نقطه دیگه را بگویم که در بحث اولی نشد را بگویم، اما خیلی مهم است در مورد روابط تاجیکستان و افغانستان. روابط تاجیکستان و افغانستان را ما باید در دو سطح ببینیم. سطح اول همون روابط راهبردی است که جمهوری تاجیکستان به عنوان یک کشور که با ما بسیار اشتراکات فراوان زبانی، تمدنی، مرزی، اشتراکات یابی، اشتراکات گمرکی و ترانزیتی داره، یک روابط است که همیشه مخالف بنیادگرایی در افغانستان بوده. با توجه به این روی کرد که از همه اقوام افغانستان رئیس جمهور تاجیکستان دفاع کرده و تاکید بر حقوق تاجیکان، این در تمام بیانیه‌های رئیس جمهور تاجیکستان انعکاس پیدا کرده. و سطح دوم هم یک روابط تاکتیکی کوتاهی هست که پیشتر همکار دیگر صحبت کردن در مورد بازگشایی بازارچه‌های مشترک، در مورد باز بودن مرز شیرخان بندر که یک از مرزهای مهم است، روزانه ده ها موتر از اینجا تردد میکنه، اموال تجارتی و ترانزیتی از آسیای مرکزی بر افغانستان و از آسیای جنوبی به ازبکستان میاد. اینها را آدم میشود در همین کانتکست سیاست کوتاه مدت تاکتیکی ببینه و همچنین اون بحث نمایندگی افغانستان در خارق را میتونیم زیر همین کانتکست در موردش بحث بکنیم که به کوتاه مدت به خاطر مسئول ماندن مرزهایشان شاید جمهوری تاجیکستان یک نوع تعامل اعلان ناشده را در جاهایی که لازم است به خاطر حفظ امنیتشان یا مسائل دیگه‌ای که ما نمی‌دانیم روی دست گرفتن.
اما حالا که صحبت میکنیم بحث تاجیکستان و طالبان هست که در دوره اول حکومت طالبان در دهه 90 میلادی هم میشه گفت که یک نوع تقابل و رویارویی وجود داشت، به دلیل اینکه مقامت اول یک قسمتش در تاجیکستان بوده، حمایت تاجیکستان را داشت و تا حالی که میبینیم پس از 15 آگست 2021 هم حکومت تاجیکستان یعنی یک برخورد انتقادی داشته از حاکمان جدید در افغانستان. خب همونطور که پیشتر گفتیم جناب احمدی، یک کمی در مورد نگرانی های تاجیکستان بیشتر به ما بگو که چرا تا حال نمایندهای دیپلماتیک طالبان را نپذیرفته، مثل پاکستان، مثل ایران، مثل روسیه؟
بله، ما در این موضوع گزارش زیاد تهیه کردیم و زمانی که ما با مقامداران بدون نام یا که با بردن نامشان صحبت میکنیم برای استفاده در مطالبمون، اونا چندان روی خوش از طالبان ندارن. اکثر مقامداران تاجیک اونا نگران هستند از وضعی که امروز در افغانستان است.
از چی نگران
هستند؟ از این که مثلا طالبان گروه های زیادی تروریستی را در مرزهای تاجیکستان گرد آورده است. از جمله اون گروه انصار الله هست که به برخی حساب‌ها بیش از 200، به برخی حساب‌های دیگر تا 500 افراد مسلح دارد که اونا در مرز با تاجیکستان جایگیر شدند و اکثرشون زادگان
محمد تاجیکستان هستند. این گروه انصار الله سرکردگیش
گروه انصار الله هست که این تاجیکستان بارها از این نگرانی کرد. این گروه های دیگری هستند که در اونجا هست. در این سال دو بار از خاک افغانستان حالت های عبوری مرز که تاجیکستان گفت اینها تروریست ها بودند ثبت شد. یعنی نگرانی ها بیشتر نگرانی های امنیتی هستند و در این امتداد مرز طولانی که دشوار نظارت هم هست تاجیکستان جدی نگران است که روز این گروه ها هرچند طالبا اگر وعده هم بتن امکان دارد که از زیر کنترل اونا خارج شود و وارد تاجیکستان شوند و کدام فاجعه را
جنگجویان تاجیک را آیا به نام تحریک طالبان تاجیکستان هم میشناسن یا طالبان تاجیک؟
نه، فکر میکنم که این با منابعی که من صحبت داشتم هم در داخل افغانستان هم تاجیکستان خیلی منابع آگاه بودن، چنین گروه با نام تحریک طالبان کسی نام نکرده است و اونا افرادی که من آگاه بودن با اونا صحبت کردم گفتن این یک ساخته یا بافته بعضی از رسانه ها بود، اصلا گروه با نام تحریک طالبان وجود ندارد، اما این گروه انصار الله که وجود دارد که این خیلی در اون گفتارشون
اما جماعت انصار الله
نامش که اونا شدیداً مخالف حکومت کنونی تاجیکستان هستند.
و همونطور که شما چندین ماه قبل گزارش کرده بودین که طالبان افغان مسئولیت امنیت چندین ولسوالی مرزی بدخشان افغانستان را به مهدی ارسلان و افراد تحت امرش سپردن، از جمله کوفا، بخاهان و ماهمی و نوسی و شکی. جناب بارز، ای افراد و حضورشان در مرز تاجیکستان در چه حد میتونه که خواب امام علی رحمان را به هم بزنه به نظرتان از دید امنیتی؟
خب من همون قسمه که خدمت شما پیشتر گفتم، روابط دو کشور را ما باید دو سطح بررسی بکنیم. در سطح اول دو کشور فعلا در تقابل هم قرار دارن، حکومت سرپرست طالبان و حکومت امام علی رحمان. اینها به هیچ صورت حکومت های دوست نیستن و نمیتونن دوست باشن، اما در سطح تکنیکی سلسله ملاقات های صورت گرفته میان مرزبان های دو طرف و هم قسمی که آقای احمدی پیشتر گفتن بازارچه های مشترک که باز شده، مقامات محلی دو طرف در افتتاح این بازارچه ها مشترک بودند و نگرانی تاجیکستان و کشورهای عضو پیمان همکاری های آسیای مرکزی هم از این نقطه هست که در این مرزهای متصل با آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و ازبکستان گروه های دهشت افغانی که اسمش شما گرفتین، آقای احمدی گفتن که هنوز اینا همون گروه انصار الله هستن. و ما بعضی از گزارش ها خواندم، حالا دقت شما هم زیاد مطمئن نیستم، که اینها اسم خود را به امارت اسلامی تاجیکستان و قزاقستان تبدیل کردن، مشترکاً اسم گذاشتن، که در گزارش بعضی کارشناسای مسائل بنیانگذاری توریسم هم آمده این موضوع. و هر حلال نام هر چی باشه، اینا همون مردم هستن از لحاظ فکری تندرو و هم فکری القاعده و طالبان. ما فکر میکنم نگرانی که من پیشتر مطرح کردم کشورهای همسایه سیاستشون را دو پهلو کرده، از همین جا سرچشمه میگیره، با وجودی که کشورهای همسایه ما به شمول چین تعامل و رفت آمد با طالبان داشتن، آهسته آهسته چند موضوع هست که این تعامل و رفت آمد را آسیب میزنه. در قدم اول حضور دوامدار تایید شده گروه های بنیادگرا و تروریست در خاک افغانستان که اکثر متحدین طالبان هستند. در قدم دوم تعامل ناپذیری طالبان با جامعه بین المللی و کشورهای همسایه. کشورهای همسایه ما و جهان و شهروندان افغانستان اشتراکات زیادی دارن، در دو سال گذشته تکرار شده در مورد با وجود آمدن حکومت فراگیر، بازگشت زنان و دختران به کار و اشتغال، و مسائل دیگه که هیچ کدامش طالبان تا کنون نپذیرفتن.
کوتاه در مورد این که خب دورنمای مناسبات دیپلماتیک بین طالبان و تاجیکستان به کدام مسیر کشانده خواهد شد، چی میگن ناظران جناب احمدی؟
طور آقای احمد باریز گفتند این فکر میکنم که این همکاریایی که هست موقتی است. تاجیکستان هیچ جگاه از ابتدا گفت که حکومت طالبان در این شکلی که هست به رسمیت نمیشناسد و به خاطری که این مرز طولانی دارد و مناسبات دیگر است امکان ندارد که همکاری های در یک سطح محدود نداشته باشد. ناظران میگویند که تاجیکستان به خاطری بعضن منافعش همکاری خواهد کرد، از سوی دیگر با توصیه سازمان ملل با تشویق ایالات متحده آمریکا تاجیکستان اون گذرگاه های مرزیش برای انتقال دادن کمک های بشردوستانه به افغانستان از زمان سر قدرت آمدن طالبان باز کرد و تاجیکستان به افغانستان برق میتاب. بارها انتقاد صدا داد که چرا تاجیکستان طالبان را انتقاد میکنه اما برقش به افغانستان انتقال میتاب. یک نماینده تاجیکستان هم گفته بود که ما برق با طالبان نمیدیم که اونا مثلا با این برق ما کدام کارهای خطرناکی بتن سلاح سازی بتن، ما با اون مردم میتیم که سالها از این برق استفاده کردن و این توصیه سازمان ملل متحد است. ما با طالبان همکاری نمیکنیم اما باید ما مردم اون منطقه را اون کارخانه های خردی صنعتی که با برق تاجیکستان کار میکنه باید اونا را با برق نمیتیم. یعنی این مشکل ما فکر میکنیم
برنامه را بله. تمام بکنیم. تشکر به مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی و دکتر عزیز احمد بارز رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی. خیلی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث و تشکر از شما هم که تا این لحظه مثلث را دیدید.
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننې ملما به شای تاسو د آزادی رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې د دګنی مرکې له آزادی رادیو خبري شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نورو زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړې. شاغلی حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه دا کړی، تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق می بشپړ کړل بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان و ما چې دا زما مشر ورور مړ شو او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه دلته کار وکړه. په ټول ځوان کې یو لاند موده ما په رادیو تلویزیون دی افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ دا خصوصي فاکتور کې پاتې وم. بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو هم هغه د ځوانۍ څخه، بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایس استاد د کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل، په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګ پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ول چې به مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده او مو ویل چې شعر او ادبیات سره مو لیوالتیا و وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي.
دا جالب وس جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعری پیل کړو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په این زمان کې ما د پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله، یعنی په بندیخانه کله چې ومه زما د بندیخانې د دوران د کوتقلفي و حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ مې په شفایي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علومو د اکادمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې هغه کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت ومونل، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بودیم بد بکشد گرک نیک نیک، از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارم بوده نیست. خب هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډیر وخت بندیخانه نه تیر کړی دی، تقریبا 9 کاله و 3 میاشتې اوله ورځ زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې د پښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوی؟ دا کوم وخت و د چا حکومت؟
خود داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې د دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل مونږ هکو پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غام کې شتون درلودل، دا د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل یو تعداد خلکو سره، یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنشیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شریع جوزجانی، عبدالقدوس غوربندی، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنشیری غلام دسگیر خان پنشیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفی کې واچول.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو همدا خلک چې وو په دا موضوع کې، ترڅو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپله د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ خو 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم و ضد د انټرنشنالیزم و ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، مونږ د چا ضد نه و. خالي مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي او دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کارونه وکړي زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، مونږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته هم خود له هغه فزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشلو، وروسته بیا خوش شولم. بیا چې بندیخانې سره خوش شولو، هغوی 30 کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونکړله، ما دا د وکړم او ځنه کوم. بیا هلته به خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زمونږ ټول شتمني د شان تر تامین لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځای کې جګړه وو، او په کندز کې هم زمونږ سم ځکه وی هغه تر سو حاکمیت دی حکومت نه وو. نو بیا څه شولم زه، دلته بیرته مو هغه خپل کار مو ته ویل چې خالی کچ ما سره غرض نه کوي، زه خپل د پلانې کار کوم. بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار کړ، مشهور شرکت وو هغه وخت. په مرګ کار پیل کو، بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم. په نه اتیا کې بیا مجبور شوم چې وتښتم، بیا هندوستان ته راغلم. دلته وم چې کچیرې او زه بیرته ښه شي بیرته افغانستان ته ځم، خو متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او پخوانی هغه سابقه چې وو، بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، د هغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومان ممنوع خروج شول، پات شو. بیا د ناروغ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول، د زلق ناروغتیا چې درلودل، خلک هغوی ته پاسپورت ورکو، یو د یو چا په نوم بلې بل چا په نوم، دوی سره بیا راغلل هندوستان ته.
په جرمني کې بیا څومره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم کې زه آرام نه وم. هلته مونږ ډېر کارونه وکړل، مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس کړ ځینې دوستانو سره، د اروپایي شورا مشر شوم دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې، کله لندن ته تلو، کله مثلا اسکندروي هیوادونو ته، کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول. بیا یو دوسو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان، یو بندلی د زمونږ د منطقې د خلکو وی، په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم، بیا رئیس شوم. دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان، بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان، یو تعداد زما پخواني دوستان پکې ول. هلته زه هم داخل شوم او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو، او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاهای جهان یو شی چاپول. په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هم چاپول. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم، بیا هندوستان ته تلم، همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا، یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو، یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو، په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول، او مونږ وکولې شول چې د اتاق تجارت بینلی تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی امید دار شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو، د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایز د رئیس دارالانشا، عمومي رئیس یو زموږ دوست و، عبدالله خان رامین، چې بیا وروسته وزیر زراعت شو، او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری دی، رئیس عامل شو، چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زرای ځانشه. بیا وروسته چې د دوی کابینت لار بیا انتخابات شو، په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم، د اتاق او ډیر عمر هلته پات شو. نو دلته اصل خبر په دې کې و چې د شعر او شاعری څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پات شولم، دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و او غوښتنه و، او دا ادبي کارونه و، دا لیکنه و، دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودی یو مړې دودی پیدا شي. یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري، او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بیلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر او شاعري ته ځې، خو د شاعري اصلي شاعري یو برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ، یا د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې د اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چېرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نشي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي، او سبا بیا خوب دی بشپل نه بیا تراشی دا ریاست دی عمومی اتاق کې دا مسله دی ولی ومنله بیا می ډیر سوچ وکړ په پای کې دا غوښتنې ته ورسیدلم چې د افغانستان د مظلوم خلکو لپاره یو مریدودی برابرول تر شیر څخه ماته خدي پدې چې شیر دلته په دغه سی ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی او خلک چې دوی دلی خلک چې ډیر فقیر دي نو دغه لپاره بیا ما جدی شیر پرې خودل شیر خو په خپل راضی ځکه چې د الیوت یو شاعر دی هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتونه شیر بگه شاعر کسی است که نمیتونه شیر نگه او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته او شعرونه مې ولي کله ما بیا د حرفي شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفي لیکوال بیا د زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان دا کتابونه می ولیکل بیا په هغه څه کې ډوب شوم په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان ولچان هم نشد میاسر و سودای خام شد د حکومتونه بیا دونه فاسد و دونه ناامني و چې هغه ارزو هم تسره نشد خو په هر صورت موږ خپل هلې ځلې وکړل
د دغو کارونو په اړه وایست د همدې دورې تاسو چې فساد و د کار زمینه هم ډیره زیاته وه په دې دوره کې اما ډیرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته د کار پیسې شته خو مخه یې نیول کیږي اما هم اشرف غنی هم کرزی دواړو غوښتل چې فساد نه وي حداقل دا شعارونه ورکول ولې دوی نه بریالي کېدل
چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی کشن لشکریانش درخته ها از بیخی دا مسائل متاسفانه هم دغسی و اصلا مسئله چه شی بود که یو سه جوار و گرو زه خود دینا نوم پا طول مسائلو که اول خود سه طول خوصی در افغانستان پا دی و توانی دل چه در طول نمگلتیاوی چه مخ که سیستم کشتون دلو دل اغایی بشپل که دی مسئل پا چوگا منگا دی دولتی اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتی او دیگر ذخایر درلوده په ټول افغانستان کې او دا د دولت په سرمایه گذاری و دیر زړی وی د روسی ټکنالوژي و دیر وروسته پاتې اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملی باید لوړ کړو اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې په ټول بنادر کې ذخایر لرو مخکې نوې ده یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل یو کوچنۍ بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده تر څو چې د ټانکرونه د تیل بارګیري کول او هغه یې تشول او دا ټول دمرې جدا شیان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتی موادو او د ګاز زیرمې لري او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بیساره دي او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوې دي بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د ګاز لپاره لرو چې کولی شي چې ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي او حتی کچیر ترانزیتی مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وی او منځنۍ اسیا لپاره وی هم موږ دا کولی شو دا جوړ شو بل دا چې دا ویجال چیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تلی وو او کله چې موږ لاړوالته په کانتیننتال کې تاسو باور کې چې اوبو نه وي موږ د پل تخنیک از خزینې د بدخشان محصلین ول هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړله په کانتینټال هوټل کې موږ وکولای شو چې ډیر خدماتي تاسو جوړ کړو ډیر هوټلونه جوړ شو ډیر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زمونږ وو حکومت سره یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړي تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50 شپېته اویا کسه باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارفو بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو دا خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت و چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول، مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان، سړک او دا شیان را ټول دوی کولی شي چې جوړې کړي. او ساختمانی چاري دي شهر، مثلا د ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي ال اکثر 90% 95%، او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د وسان په همت جوړ شوي دي. او په این زمان کې په دغه شل کال تر اوسه پوري خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دي چې په افغانستان کې قحطي نشته دي، ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اورزګان پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دي، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ ورسته نه نیو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي، بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه ورده فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و، بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته انجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولی انجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک هغه کوي، هلیزلی کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې دګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر خیګنی لري. اول د جیو اکونومیک لوکیشن ډیر مهم دی، جی استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په این زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی، د چنګیز د حملې څخه راپدی خو د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه، او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو دا هغه وخت تر اوسه پورې زمون مزکه په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې په همدغه سي په فراه او نیمروز کې تر هرات پورې ټول ویجاړي دي. دا ځکه د یو سل شپېتن میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ لرو، او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي، چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی، پاکستان او منځنۍ شیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ شیا کې هم نه و، دونه اسانتیاوي وي. او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر دغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډیر مشکل سره برابر شو. ولې په سلور کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلود، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بله خبر ده. ولی دا وده وګور چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړی و چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و، یعنی د بالغ پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي وده لپاره ډیر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که ذهن ته درګرځي؟
ولا جالبه خاطره خو زه سر ته وایم چې څو ګشت زده مرد سره جوړی چې ما 15 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو ژغیږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپل یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم، پرته له دې چې یو داسې اسخایب برونه یا دوکاری وکړه. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره مې ملاقات درلودې، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي، یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم دغسې، ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوی و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکا تیکا و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل حیرانوونکي پرمختګ ته ورسېدل، او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی اتاق ایکو شوم اولین ګشت لپاره د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت اتاقونه، چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري دغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې دغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم دغه. دا په خپل د افغانستان عزت و دایره اون کې چې څنګه موږ ته دوی رای راکې، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې نا امید کیږو به نه، دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دې داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري. چې خپل مشکلات حل کړي، افغانستان ان شاء الله ښه وضعیت ته رسیږي، او عدالت ته رسیږي، او پرمختګ ته رسیږي، او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي. ډېره
زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت
یاست. مهرباني کوم.
خدای پرې تاسو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio